دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. په څو ریپورټونه او خبرونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغنده دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کینې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بې پیلوټه نوي هوایی سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف ځواکونو لاسته ولوید. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد، طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکوي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتې د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شونډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په وچاودنه کې وشل شول او یو بل ټپی شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته ویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماین برابر شو. ښاغلی ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه وژل شول او یو ماشوم ټپی شو. پاینه حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې در وشتنه ملکی وګړي وشل شوی. د ناټو په مشرۍ د خاتم لاټړ ماموریت مخکې ویلی چې د سې شنبې پورزي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پی وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس واکونه نه و خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکی وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکی وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه ډیر شتنې وشلي. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې په پیښې کې مړه او ټپیان ډیر ښځې او ماشومان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کاروالې هم ثابت کړی چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته مېرمنې هم په دې بمباری کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمېنې کابل ته د 150 میگا واټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی تېره شپه له ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میگا واټه برېښنا کابل ته لېږدول په ازبکستان کې د ادارې سره مخ شو. د نیکمرغه به تور غول شو او موږ د وارداتي برېښنا څخه کم نه 300 میگا واټه برېښنا کابل ته لېږدول.
خغلی توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیت لوېدلی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن دی میسټورا دا سرګندونی ورسره لاغه وکړي چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونی خبري به نتیجې پای ته ورسیدلې. دی میسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې لدی قبل ژاوره خوښنی و خودل چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لسمی اشته ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شو. دی کمیټې دند به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لاري اواره ولوي. په بیان کې د دی میسټورا له قبل ول شوې د استاني غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو فرصت ولاسوت پاکستان کې د سوریې د سولې پاړه د ورزنې غونډه ورسله غوړه شو چې د میسټورا د روسي ایران او ترکیه لاستازو سره وکتل. روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي پریکړه کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه لغوه کړي. خپل ترامپ دا پریکړه وروسته لغ کوي چې روسیې په تور بهیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ترامپ پرون د پنځشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دی ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلې، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوې لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته روانې دو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بل لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملن ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړې لکه مخکې مو چول د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده. خو په سر کې څو ریپورتونه هم راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټي ویلي دي د هیله لري چې طالبان به د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې لا رامنځته شوی فرصت څخه استفاده وکړي. الیس ویلز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان د سولې د بهیر او د سولې د روانو هڅو په اړه نورې څرګندونې هم کړې دي چې تفصیل یې د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 13مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادي راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment of
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنی طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلل چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته یې کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترس کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کې ناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټه شوی او داسې به ادارې سیمه پکې جوړې شوې چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند ته لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیف کانفرنس د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یو دولس کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بې قید و شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې له دینه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو د دې خبرونې او وروستي ریپورت راخلو. افغان علما د جګړوي لدواړو خواونه غواړي چې د دوی خوندیتوب او حفاظت یقیني کړي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر پرون په کابل کې د افغانستان د دینی علمانو یو غونډې ته وویل افغان حکومت وسلوال طالبان باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی علمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري کوي.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مسجال د جګړې په دواړو لورو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یو غونډې ته خبرې کولې، د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. دوی د قربانی شویو علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې لخ کې لوغاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو.
توان توانایی اداره حفاظت علماو اهل دین.
خغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ماتړ کوي، خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت پرانا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پر دینی علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان مریض کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووشل شو. تر دغه وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یو غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او څلور نوي نور ټپیان شول. د دغه دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر قانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې، په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتماً د حالې ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوی غونډه ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه خودل شوی و او له دوی غوښتل شوی چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړې. د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونو سربیره د اروښاد پوهان صدیق الله رښتین